سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس مخک د ساتي راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی پریکړه لیک مسوده ته نن رای ورکړي. د دې پریکړه لیک وختونه د مارچ په 14 شوې و. د دې نوې مسودې وړاندیز د جاپان او متحده عرب امارات لوري په مشترک ډول شوې دي. د مارچ په میاشت کې 209 بیا پریکړه لیک د سپارښتنه وکړل شو. د افغانستان اوسنۍ ننګونې ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په 15مه فریدون سنرلی اوغلو د وی خپلواکي ځوان لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر په 8مه امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې داسې اقدامات ولړې دي باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویم، نړیواله ټولنه دې هغو مسایلو ته توجه زیاته کړي او خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه او نړیوال امنیت اغېز کوي. دریم، د سیاسي ښکېلتیا لپاره دې یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم، د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایبک سمدیاروف نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل شو د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. د صدر رادیو قرغزي څنګه د سمدیاروف په وینا خبر ورکوي چې د دوی پریکړه سربیره باستانه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د پریکړو او پریکړه لیکونو درناوی کوي. قزاقستان د 2015 کال په مارچ میاشت کې افغان طالبان د یو ترهګري ډلې په توګه وپیژندل. وروسته تر دې چې طالبان د 2009 کال د اگست په 15مه په بخښنه سره د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. قزاقستان څو ځله افغانستان ته رسمي پلاوی استولي او په سپتمبر کې د طالبانو په ګډون د شاوخوا 300 افغان سوداګر کوربه و. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر کې لیکلي دي چې د کسانو پلان درلود چې په استنبول کې پر کلیسا او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د اسلامي دولت ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په 9 نیټه په انقره کې د حکومتي ودانیو مخې ته کوردي وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه. او د چین سینهوا ژانس نن خبرو کړی دی چې دغه هیواد د خلکو ملي کانګرس دونګ چون د دفاع وزیر په توګه وټاکه. د جګ پړی پوځي افسر د لی شینګ فو په ځای تعین شوی دی. لی شینګ فو د اکتوبر په میاشت کې له دفاع وزارت برطرفه شو او د اګست له 9مې وروسته په عام حضور کې نه دی لیدل شوی. لویدیځ رسنۍ خبرو کوي چې لی شینګ فو او یو شمېر نورو جګ پړی پوځي افسران د اداري فساد له امله ورڅخه تحقیقات روان دي. د پاکستان پوځ یو وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دغې ډلې د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوځ د ماړیکو څانګې آی اس پی آر په ویلامې کې وویل چې د پوځ لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 2018 غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي شو د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو د لیدو په هدف افغانستان ته سفر کوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان پوز یو ور بیا ادعا کړی چې په گاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمينه او پر مختللو وسلو ته لاسرسي د پاکستان امنیت ته ګواخ دی. د پاکستان د پوز د اماړیکو د څانګې یا آی اس پی آر لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قروردوګانو په 2018 دوه ورځنی غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبري شوې. په اعلامې کې دغه شان راغلی چې د پاکستان پوز به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څوم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بیلابیلو پاکستانی چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړي. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لزګونه ترسره شوی حملو مسولیت منلی. پاکستانی پوز ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
افغانستان دوروي هلته به د اسلامي امارات مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولی شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنې ورستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمو د وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاسټ کې د ښځو پر کار باندې سپاغوي باندې د تدریجي مرګ تحمیل وبله. تفصیل له سنکه کارنورو.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاسټ په دریمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر باندې خبره شوې، په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړې کوم چې اسلامي هیوادونه دي خو ښځې او نجونې کولی شي په کې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر کړي. آیا چاته خدای جل شانهو دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. یو شمېر افغان نجونو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرست ده وایي په خوای په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دول ورګانی او یو وکالان زوی لرم په بلاکونو کې کالی منځم غالی منځم دا کارونه کوم. گاونډیان را سره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
لسته کړو به برخی زلفا محمدی به ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه
کایونجلی زکری وکړي او شي کولای خپل مو خوته ورسیږي زموږ هیواد به په بهترین شکل پرمختګ وکړي. له هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلل جنې روحي رواني او عاطفي اړخه وضعیت نه لري. دوی پر احتیا چې ډیره لویه ضربه لیدلې
واقعا ضربې بزرګ رتیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سنگارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چې په کور دننه افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د کډوالو نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویل چې دغه کسان ډیر د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي. په پاکستان کې میشتي یو شمېر افغان کډوال هم تاییدي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول شوي او نیول شوي دي. جزئیات درته د ابدي سپوږمۍ په راپور کې لرو، خو یادونه کوم چې د دې راپور وروسته ده رادیو فرهنگی مجل هم مهیروی.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر وای چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمیره تر بل هر کال زیاته ده. د آی او ایم او یو این ایچ سی آر د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی، چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو، غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د یو این ایچ سی آر کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یو زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کله مکم پریخ پرونه کی د یلدا شپې دوت سره
چای او وچه میوه د شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو چپی وایو سندره
په دې اړه به شیر هم ووري
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا زپکی هر شیبه فال ګورم
د شیر نقد هم لرو
چا چې شیر واوري د وزړه تلار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څک ومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه ښه شیر دی مات
یو افغان شاوخوا څوار لسر عکسونه راخون کړي
دا څنګه چې چا یې تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو لوی غوښتنې خبرو
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دریږي دوی باید همداسې دوامدار واوسي
که تر اخره راسره ملوي نور مطالب هم واوري یلدا شپه د منی د وروستي ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیل شي یلدا سریانی کلمه ده د سشیدلو معنا ورکوي د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي د انسانانو وده پیل شي او بلا د زوال په لور ترمي په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نقشې دي برعکس لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نقشې دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله تیره اونۍ دا شپه جنو په افغانستان د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو ازبکستان تاجکستان اذربایجان او ایران کې ولمانځله د دغو هیوادو اتباو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هیره نه کړه په افغانستان کې د سرژنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده پکې کورنۍ راټولېږي دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي په پاکو لوښو کې اوبږدي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي د کابل ښار یو اوسیدونکي ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه شیرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله
د منې وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو کیسې کوو چپی وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وایي چې د یلدا شپه یو فرهنګي شپه ده چې باید له یو نسل څخه بل ته ولېږدول شي خو د په ویناشته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده هغه ازادي رادیو ته وویل
ځنې هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن ورته وایي زړې ژوندې وي هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپه د پاره په خو نیول کېد مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي او نور وی پاغو کچا باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځه مو د پخوا په کچا باندې کوم مغنشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کی یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې د
د یلدا او چلی شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونیږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلی شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې کتاب سره سره کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي، البته چې پالونه په نورو برخو کې هم اچي، لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دوو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلی په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چله د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، تترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یو تور اوږده شپه دی یلدا
لبارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل ځخه دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو. لوی خبرتیا ورسته د شعر نقد مخه کو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې ووري
لنډی کیسې شعرونه
په راډیو مجله کې ووري
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم چا به یو شیر وایه یو بیت وایه او چک به مرتبه بودات به مرتبه کوه خو کله به یو د سچل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه د غزل کې به یو بیت داسې زبنا پنا پامای کی زبل لزای پورته شوی یم هغه ته بس شته تللې یو هغه به میږي کې نیولې هغه ته به مداد ورکړی بیا به هغه بیت څو څو زله تکرارو زه فکر کوم دی بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره و چې زما غختل چې زه واورم یو خبره و چې زما عزت لار پیدا کړه خبره و چې ما کې د نن یو بدلون راوستي چې هو بس دغه شی خبره وی او دا یو هغه دی زه وایم مثال خشیر د هنریت او د شعری د تعریفونو د ادبیاتو د کلمات او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارف سره زه په دې باور یم چې خشیر هماغه دی بلا بل لستون کې لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څاک وومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه خشیر دی ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کې داسې احساس لکه څنګه چې تاسو در کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مو داد ور کړی دی یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی اغه بوای چې دا برابر شیر دی ماته چې اس احساس نه راکړې زه بوای ما چې دا ش شیر نه دی او تاسو بوای دا ش شیر دی
زه ډیر تام دل تر اعظم زه د غستاس د لومړی کلمې نه دا خبر راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر او د دې لامل ډیر ته زه په دې کې ګورم چې دا ډیر تاغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده یوازې د ذوق نه ذوقونه هغه وخت لړیږي کله چې زمونږ په هغه برخه کې هغه پوهه او سره پورته وي ممکن دا شعر چې زه ورته دیک شوی ماته دا در کړې زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي ستاسو پوهه او ذوق چې لمه پورته دی تاسو بنو یو بل شعر او ری دل غواړي چې هغه پامګه کچ باندې برابر وي یو اوس زدا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې ک د شعر هغه اصلي دندې وظیفه تر شو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونی ولشي نور د ذوقونو خبره ده زه فکر نه کوم چې کشیر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به تکنه شي
نو ولې باید دا ومنو چې پلانې نسبت پلانیت ش شاعر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک داغه په برکت شوی
بېلکل دا خو اصل حمدا دی خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانې د پلانکینه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دوباندې یو توافق شوی دی یعنی په دوباندې په ټولي
نو دلته وبښې بیرته د توافق خبره ترانغلی
مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل، خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیری خبره ده، خو ولې یو قید نشته چې موږ دې ووایو چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډېرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو، زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي، نو چې کله پرې خبره کولی شي بېرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي، دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه برید ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته وایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو، د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریفونه دي. په بېلابېلو زاویو نه بیا هم هماغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعرپو د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي، نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس، عاطفه، دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی، او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخی په دې باور یم بیرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی، زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم، ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري، زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس
احساس و عاطفه خبر خو تاسو وکړه، د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کیږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګډای کمیس نه وي، زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده، دې کې خو چې څومره پاولیک دی، دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي، دا خو هموغومره چې ته تللی شي، هو دا چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي، دا هماغه هغه سره ده. خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو، بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو، وزن باندې وغږیږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو هغه خو هېڅ هغه نه ده پکار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه، او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنګ توازن، یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږ وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي، نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل، دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ ته کېږو چې یاره داسې خو نه ده پکار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکړي، موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وایي، او دې کې دغه شعار هغه سې نه دی وینځل شوی د عاطفې د د د د د احساس په کلماتو کې، چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک درسره ومني او خلک په دې لوري درسره حرکت وکړي. ځکه خو څوک هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنګ ته راوبلو، مثال ولی زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل یې وایو هو ممکن د مثال په ډول که چیرته د میوند ملالې ټپه موږ رااخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول رااخلو هغې خلک په همدې هغه ته رابللي دي هلته د عاطفي رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي هماغه ده خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
موري کمیس کې می پاولې مټومبا موري کمیس کې می پاولې مټومبا غږ زما په زړه کې هیلې وښني زادت شوی د مکتب ساده جامو کې ما کد پاولو یو لشوخی سره دی روغ د کړما کد ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ د کړما کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي مکتب بزن پرېګدم او د پاولو یو پښکولو به مسړنه کیږي موري کمیس کې می پاولې مټوم نه نه بنگړی براتنه یادوي نه نه بنگړی براتنه یادوي زما قبول دي دا تشه لېچه مکت مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ زه د خکلا لدغ رنگ سر عادت نه یم هو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینې نقل می اوس هم یاد دی زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر خپه هیګم خو کملې چې د بنگړیو په شرنګ روغ دکړلې او هل تزما د مکتب ور خلاص شي بیا به د وزړې یما چې اوس بنگړی مات کړم او که مکتب پرېګدم نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي د تشلې چې زما خوږی زما زړه سوان دی موري زه هم پوهیږم سبا اختر دی خو زه نکریزی ښودلی نشم مکتبی جونې تا لیدلی چیرې سره لاسونه زه په هر څه پوهیږم زه د نکریزو په ښایست خبره زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم زه مې په زړه پوهیږم خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ که مهربانه شي خدای اختر لزان سره زیری د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم خو زه نکریزې ښودلی نشم. پرېږده باران ووري ګلې دې هم ور پسې ډېر وشي لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هیڅ ډول امکان نه وي لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي پر ما یې څه لارې دې بند شي نو زه به له کوره نورې چیرې ځم مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک پرېږده باران ووري ګلې دې هم ور پسې ډېر وشي زه د سړی د لاس کوتره یم زه د سړی د لاس کوتره یم پښته وزر او به وزر یم خو زه به هیڅ نه وایم آن چې خیرات مې هم زړه نه کیږي هم دې خیرا او مینا و وژلا هم دا خیراوي لکه اور شو کتابونو ته مې چې هر پاڼې به لارې را خودلې راته چې څنګه واچوم او به د ژوند ګلونو ته مې زه د تور سره د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خوله ناراضی دعا با چاته وکړم زه د تور سره د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خوله ناراضی دعا با چاته وکړم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا کاسي د هنر پاړه پتی رو سبان دي ټول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سور کړ خو کله چې په 2018 کال کې واکس په 4 میلیون او 3 لک ډالر و پلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنگول ډیر آسان شول یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلله خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو دا بهر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یواکس په 12 میلیون او 4 لک ډالرو خرڅ شو دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورځ ده د ونو پاڼې رشیدلې سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لری ښکاری شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ کوتن ته شو په کندهار کې د منظور احمد میانی په نوم یو ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي زما همکار صادق رشتینی له شاغلی میانی سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانې دلې چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تریوي پیړی اوښتي دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی چې ډېر توپیر سره لري په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته تقریبا دریوي پیړی اوښتي دي د امچا بابا مقبره تقریبا دا یو سلسلویش کال یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې د میرویس نیکه مقبره خرقه مطهره بابا ولی صاحب زیارت شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې ادګار دروازه او زموږ شهیدانو چوک په دې کې تغییر او تبديل راغلي دي چې هغه څوک وګوري ډیر حیران او تولاسي ډیر جالب په دې چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي د والي صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي حتی چې د امچا بابا مقبره ګمبت رنگسبل بیا د والي صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې تدمیم سوچ چې دې عکسونه هم زما خسته تقریبا په دې کې د خرکی متحرې د میناتوري او نور د کاشکاری کارونه چې مخته تللي دي د ادګار دروازې د شش پتنی عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي داسې مواد دي چې څوک یې تصور نس کولای په دا تقریبا یو نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړی دي هغه چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعاً د دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایي ساو که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا له خوا او څه وخت اخیستل شوی
د کندهار عکسونو می تقریبا د شپږ زره په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړی اوړي او دا هغه تر څنګه 8000 مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن یې دورې پر هر څونو دورې چې مختلفو هیوادو ته شوې دي او د دې تر څنګ په هیواد کې د نننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي د هغه ټول انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغه تاریخونه مې ورته لیکلي دي دا انځورونه د شلو کال په شاوخوا کې زره ټولوم تقریبا ما د خپل ځان سره خوندې کړې دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته چندان یا انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندې کړې دي د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړې دي د ځان سره مې ایښې دي
په مجموع کې ویل سي چې دا عکسونه د افغانستان لکوم دورو سره تړاو لري.
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي، په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دي دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان د مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي، مثلا که د کتاب په بڼه له یو کیپشن سره خپاره سی او یا هم په ټولنیزو رسنیو؟
کوشش مې دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شه دی چې کتاب محفوظ دی او کتاب مشتاس معلومیږي چې د پیړۍ پیړۍ کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه به خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس زره عکسونه یې راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګيالي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وای کچرته شزو ته د کار تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوان شاعره او پرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د شزنو شعر، شاعری او ادبي هلي ځلې د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعری چې د په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې د چډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی، فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شذو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوان پرهنګ پاله ده. دا وایي شزینا ادب کولای شي شزو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو لبل سره کار وکړي، یو والی وکړي یا وژه په وژه ور سره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډیر پیغامونه لري، پیغام دیوالی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوګه په اوګه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعره او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شزو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعال شي تر څو شزي خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یو ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعري لپاره نیول کېږي، دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډیره اړینه ده. غوښتنه مهمه هم ده چې د میرمنو د مشاعري پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نورې لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دی او وایي که دغه میرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډیری شزینه وړتیاوې به خاموش سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وای په وسنی وخت کې چې په افغانستان کې د شذو په هر ډول سیاسي فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلې دا د اندیشنې ورده شذې د خپل فرهنګي فعالیتونو شعر و شاعری او خپل لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوند کړي.
لکه څنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه ووسی. هغه که څه فرهنګي برخه کې ووسی یا هم ټولنیزه برخه کې ووسی، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریک او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیرای شذو په امپرادی او ډلایز توګه ځینی وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس په ټاپه ولاړې دي. دغه شذې وایي کچرته شذو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د دې خبري مجلې پورستیو کې د ګجرو پاړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ولې ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلی او اوس په کوم سیمه کې اوسېشي؟ کار روزګار څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وور.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانی، میخي، وزي او میګي ساتي. چیرته چې ګیا او د څاروي خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نور هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهيري نوم هم خای د خزر په نوم ځکه یاد شوی وی چې د هغه په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم پاړه ازادي رادیو ته وویل:
ګجر چې د لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو د باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې د ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسی ژبې د گاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتې نوونکي، غیګ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقه ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غید الله سوزامنو اولاد ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سلووش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغه کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخه اتنیم لکه نفوس او د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي ورسته له هغه زیاته شو چې کله په 1500 زیږدیس کال کې د هند پر راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانه ژوند لري، زمکه نشته، خو به هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
شپوتا پات کی گودرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گودرنا وزری ماتنی پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتنی شپوتا پات کی گودرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گودرنا وزری ماتنی زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زر کیم پچغو د وخت نو پا درکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی